ساعت د ورځې لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی وایم. په دې خپرونې کې به واورئ چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي دي. په همدې ارتباط د طالبانو له یوه پخواني مقام ښاغلي متوکل سره مرکه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته.
ولسمشر کرزی د جرمنی له صدر اعظم سره په خبرو کې ویلي چې په بغلان ولایت کې به د جرمنی سرتیرو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړل شي. د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو لست بشپړ او ډیر ژر به د جرګې ته واستول شي. او جمهور رئیس کرزی او ایساف ځواکونو په جلال آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله سخته غندلې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی د جرمنی له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د دریو تنو جرمنی عسکرو د وژل کېدو پیښه به په جدي توګه وڅېړل شي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی تیر ماښام د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون خبرې کړي او په بغلان ولایت کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا د تیرې جمعې په ورځ د دریو تنو جرمنی سرتیرو په وژنې او نه نورو په ټپي کېدو خفغان خودلای دی. په عین حال کې د جرمنی صدر اعظم ویلي چې دا ډول پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفی اغیز ونه کړي او په افغانستان کې به د بیا رغونې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نوموړي هیواد مرستې همداسې دوام ولري. ولسمشر کرزی له ایرانی چارواکو څخه غوښتي ترڅو د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په لاپراخولو کې هڅې وکړي. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر کرزی دا غوښتنه تیر ماښام په حقوقي چارو کې د ایران د جمهور رئیس له مرستیال میرمن بداغي سره په لیدنه کې کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د ایران د جمهور رئیس د حقوقي مرستیال د بلنه منلې چې په تهران کې د نوي لمریز کال د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو لست بشپړ او ډیر ژر به دا غړي په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر لخوا د جرګې ته معرفي شي. په دغو څلور دیرش انتصابي غړیو کې یو شمېر پخوانی څیرې لکه صبغت الله مجددي، سید حامد ګیلانی، شیر محمد اخونزاده او دغه راز ځینې نوي څیرې لیدل کیږي. د مشرانو جرګې انتصابي غړي په داسې حال کې د جمهور رئیس لخوا معرفي کیږي چې د دې جرګې انتخابي غړیو له مخکې نه د دې جرګې رئیس، مرستیال او نور اداري پلاوی انتخاب کړی دی. جمهور رئیس کرزی او ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر څنګ د وسلوالو حمله سخت غندلې او هغه محکوم کړی ده. په جلال آباد ښار کې تیر ورځ د دریو تنو وسلوالو طالبانو په حمله کې کابو شل تنه ووژل شول او اویا تنه نور ټپیان شول. د جمهوري ریاست لخوا په یو خبر شوې اعلامیه کې ولسمشر کرزی دا حمله غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللی دی. دغه راز ایساف ځواکونه هم په یو اعلامیه کې ویلي چې محکمې ته د پیښې د عاملینو په راکښولو کې د افغانستان له دولت سره هر راز همکاري کوي. د جلال آباد ښار د پرونی پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. او د نجیب الله اختری د صرافی شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 1.8 افغانۍ 90 پوله، یو سټرلینګ پاوند او یا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1533 افغانۍ. او دا هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران د رژیم مخالفانو په ایرانیانو غا کړی چې د اونۍ په سر کې د دوه تنو مظاهره کوونکو محصلانو د وژل کېدو په اعتراض کې دي نن یک شنبه په تهران کې لاریون وکړي. د مخالفانو په یوې کمپیوټري پاڼې kalama.com کې راغلي دا مظاهره به په ایران کې د مذهبي دیکتاتورۍ پر ضد جګړه وي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار د شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې چیرې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته ووزي قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران د پارلمان ځینو غړیو او سختدریزو ملایانو د مخالفو مشرانو میر حسین موسوي او مهدی کروبی د اعدام غوښتنه کړې ده. دا دوه تنه مشران د دوشنبه د ورځې مظاهرو په اړه په کور کې نظر بندي. له ایران څخه په یو بل خبر کې ویل شوی په دې هیواد کې دوه تنه نیول شوی جرمن ژورنالستان به د 500,000 ډالرو نقدي جریمې په بدل کې خوشی شي. د ایران دولتي خبري آژانس وایي د ایران یوې محکمې په لومړي سر کې مارکاس هیلویګ او ینس کوخ د 60 میاشتو بند په سزا محکوم کړي وو، خو وروسته د دوی سزا نقدي جریمې ته واړوله. دا دوه تنه جرمن ژورنالستان تورن دي چې په تبریز ښار کې یې د ایرانی میرمنې سکینه محمدی اشتیانی له زوی او مدافع وکیل سره مرکه کړې وه. اشتیانی د زنا په جرم په اعدام محکومه شوې وه. د بحرین د مرکز مانما په لولو څلورلاري کې په زرګونو حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي دي. د شخړو ضد پولیسو د شنبې په ورځ د خلکو د خورولو په مقصد اوښکې بهوونکي غاز استعمال کړ او ډزې یې هم وکړې، خو وروسته ورته د وتلو امر وشو. له بلې خوا د بحرین د شیعګانو مهمې ډلې د دې هېواد د پاچا هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سیاسي بحران د حل په مقصد یې خبرو ته کښېني. د بحرین په مظاهرو کې څلور کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د بحرین د شیعګانو ګوند وافق وایي د دوی د لومړۍ غوښتنه دا ده چې حکومت باید استعفا وکړي او عسکر دې خپلو بارکونو ته ستانه شي. د شلو سترو پرمختللو او ودې په حال کې هیوادونو مشران او استازي سلا شول چې د نړیوال اقتصادي بحران په جریان کې د اقتصادي ناانډولۍ د معلومولو او له منځه وړلو لپاره په ګډه کار کوي. د فرانسې د اقتصاد وزیر کریستین لاګارډي چې په پاریس کې یې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د شنبې د ورځې د غونډې مشري کوله وویل خبرې سپینې او سختې وي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو وزیران چې د نړۍ د اقتصاد په سلو کې 15% برخه یې په لاس کې ده، د پانګونو او سوداګریو د انډول کولو او اقتصادي ستراتیژیو د جوړولو په مقصد په پاریس کې جرګه شوی و. دوی غواړي د 2008 میلادي کال په څیر بل کوم نړیوال اقتصادي بحران رامنځته نشي. د یمن په مرکز سنا کې د شنبې په ورځ پولیسو او د حکومت پلویانو له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. دا لسمه ورځ وه چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته وتلي وو. مظاهره کوونکي هڅه کوي چې د هیواد جمهور رئیس عبدالله صالح له واکه لرې کړي. د شنبې په ورځ مظاهره کوونکو د سنا له پوهنتون څخه د عدلي وزارت پر لور لاریون وکړ، خو پولیسو ورباندې ډزې وکړې. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو یو تن مظاهره کوونکی وواژه او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د یمن د کورنیو چارو وزارت د مظاهره کوونکي مړینه رد کړې ده. په یمن کې د لسو پرله پسې ورځو مظاهرو په جریان کې و کسان وژل شوي دي. د کویت پولیسو د شنبې په ورځ په سلګونو بې وطنه عربو باندې د اوښکې بهوونکې غاز ډزې وکړې. د جمعې له ورځې راهیسې په سلګونو عربان چې د کوم هیواد تابعیت نه لري د خپلو حقونو او د کویت د تابعیت غوښتنه کوي. پولیسو د کویت په جنوب سلیبا گاوند کې د راټولو شوي عربانو زیات شمېر مظاهره کوونکي نیولې دي. خبري رسنۍ وایي د جمعې د ورځې په شخړو کې یو شمېر مظاهره کوونکي ټپیان شوي او د شنبې په ورځ شاوخوا 100 کسان پولیسو نیولې دي. ویل کېږي چې په کویت کې شاوخوا 100,000 بې وطنه عربان ژوند کوي او د کویت د تابعیت غوښتنه کوي. خو چارواکي وایي د دې کسانو نیکونه له ګاونډیو هیوادونو څخه کویت ته راغلي او د تابعیت حق نه لري. د ایرانی سینما ډایرکټر اصغر فرهادی د جرمنی په برلین ښار کې د اروپایي فلمونو په فستیوال کې د طلایي خرس جایزه وګټله. فرهادی د نادر او سیمین بیلتون په نامه یو هنري فلم جوړ کړی او د ایرانی کورنیو ژوند په کې بیان کړی دی. د دې جایزې لپاره 14 فلمونه کاندید و. نړیوال جوری هیئت د فلم خزینه او نارینه لوبغاړو ته هم د سپینو زرو جایزه ورکړي. فرهادی د 2009 کال فستیوال کې هم د تکړه ډایرکټر جایزه ګټلې وه. د اوتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ساعت 10 بجې او 8 دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. امریکایی رسنه ای وایی امریکا له طالبانو سره مخامخ خبری پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مولوی متوکل دا د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریس کې بدلون بولي.
په وروستیو کې داسې معلومیږي چې د امریکایانو په څرګندونو کې تر ډېر حده بدلون راغلی دی او د طالبانو او د القاعدې د تفکیک مسله ډېر واضحه کړې ده. دا ښه خبره ده.
له اداري فساد سره د مبارزې نوی رئیس ژمنه کوي چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر پر ځینو رسنیو فشار د غیر اخلاقي خبرونو د بندیدو لپاره بولی.
دلته خبره د ازادي بیان نه ده او هیڅ اړیکې ازادي بیان سره نه لري. دا خبره د اخلاقيات ده.
ولسمشر کرزی وایي چې حکومت د بی سرپناه شزو د مرکزونو د کنټرول اخیستلو نیت نه لري. د بحرین، یمن او الجزایر د ناکراریو په باب هم راپور لرو. د ځینو نورو موضوعاتو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام کې د موسیقي په شبه په داستان ویلو خبري کیږي.
داسې داستان ویلي چې په محفل کې درې څلور کسب باندې پیریان راغلي دي.
نور راپورونه هم لرو که تر پای را سره پاتې شئ. د نیویارک مجلې د یو راپور له مخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت د وسلوالو طالبانو له جګپړو مقاماتو سره مخامخ خبرې پیل کړې دي. د اوباما حکومت غواړي چې معلومه کړي د طالبانو په مشرانو کې څوک د افغانستان د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا ښیي او څه شرایط لري. د نیویارکر د تیرې ورځې په ګڼه کې مشهور ژورنالیست سټیف کول د ګڼو سرچینو په قول ویلي چې د امریکایي او طالب مقاماتو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي و چې د افغانستان جګړه به یوازې له سیاسي لارې اواره شي. میرمن کلینټن په نیویارک کې د وینا په مهال وویل موږ به هیڅکله دومره سخت دریځ ونه وژنو چې له دې لارې جګړه پای ته ورسیږي. دې هیله څرګنده کړه چې طالبان به ځانونه له القاعده شبکې بیل کړي. دې دا هم وویل چې تیر کال د امریکایي پوځیانو د عملیاتو یو هدف دا و چې طالبان کمزوري او له القاعده شبکې بیل او سولې ته حاضر شي. جان آقا علی کوزای له طالبانو سره د امریکا د خبرو په باب نور جزئیات اوروي.
د شنبې په ورځ نیویارکر مجلې په یوې مقالې کې ولیکل چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې، خو دا خبرې او تماسونه د حقایقو مندنه بلل شوې او تر اوسه ورته د سولې د خبرو نوم نه دی ورکړ شوی. د نیویارکر مجلې د دې راپور لیکونکي په خبرو کې له شاملو اړخونو سره غږېدلې او لیکي دا خبرې په دې مقصد پیل شوې چې معلومه کړي د طالبانو کوم مشر یا مشران باید چې په رسمي او مستقیمو خبرو کې شامل شي او په کومو شرایطو به خبرې کیږي. د مقالې لیکوال سټیف کول وایي تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې د حقایقو یا معلوماتو ترلاسه کول دي. رویترز لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو له اوسنیو او پخوانیو مشرانو سره وخت په وخت خبرې کړي، خو کومه غوڅه او مهمه نتیجه یې نه ده ورکړې. اژان زیاتوي په تېر عیسوي کال کې هم په خبري رسنیو کې راپورونه خپاره شوي ول چې افغان چارواکو او طالب مشرانو د ناتو په مرسته او ملاتړ د سولې پټې خبرې کړې دي. په یو مورد کې د طالبانو یو مشر جالي وخود او یو عادي دکاندار ځان د طالبانو مشر معرفي کړی و. د امریکا متحده ایالاتو د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 راهیسې له طالبانو سره مستقیم خبرې رد کړي او وايي طالبانو د نیویارک او واشنگتن په تروریستي حملو کې له القاعده شبکې سره لاس درلود. رویترز لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی خاص استازي ریچارډ هولبروک چې په تیر دسمبر میاشت کې مړ شو د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره زیاتې هلې ځلې کړې وې. د نیویارکر مجلې په مقالې کې ویل شوی د امریکا د متحده ایالاتو او طالب مشرانو ترمنځ دا وروستۍ مستقیمې خبرې به نورو بریالیو او دوامدارو خبرو ته لار هواره کړي. د دې خبرو مشري به جمهور رئیس حامد کرزی کوي او متحده ایالات به ملاتړ کوي. په مقالې کې دا هم ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو مقصد دا ده چې حداقل د طالبانو ځینې مشران ممکن له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان سیاست کې ونډه واخلي. خدا خطر هم شته چې په دې کار سره ممکن د پښتنو او نورو قومونو ترمنځ شخړې زیات شي. د نیویارکر مجلې په مقالې کې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمې خبرې به ډېرې پیچلې وي او ورو به پرمخ ځي. زیات احتیاط به کیږي چې نه یوازې د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان په کې اغیز ونه کړي، بلکې نور هیوادونه لکه ایران، هند، ازبکستان، چین او روسیه هم باید له لاسوهنو څخه لرې وساتل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ په وینا کې ویل متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو په مقصد ډیپلوماتیکي قوت زیاتوي. کلینټن ویل موږ ډیپلوماتیکي قوت یا هلې ځلې زیاتوو ترڅو د افغانستان شخړه سیاسي حل پیدا کړي. په دې کار سره به د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ بیلتون رامنځته شي او په افغانستان کې به وسلوال شخړې ختمې او په دې توګه به د افغانستان او سیمې له ثبات سره مرسته وشي.
د امریکایي مجلې نیویارکر له قوله مو واوریدل چې د امریکا حکومت د طالبانو له جګپړو مشرانو سره مخامخ خبرې اترې پیل کړې دي. له طالبانو سره د سولې په مقصد د امریکا د حکومت د هلو ځلو او د بریالیتوب د احتمال پر احمد تکل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر مولوي متوکل سره مرکه کړې ده.
مولوي صاحب وکیل احمد متوکل، ستاسو په نظر آیا طالبان له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟
زه فکر کوم چې د افغانستان طالبان اسلامي تحریک او د القاعده نړیوال جهادي سازمان داسې مشترکات لکه عقیدوي مشترکات د یوه دین درلودونکي او د یوه مشترک دښمن په خلاف باندې جنګي شراکت، د دې ورآخوا ته ډېر بېلوونکي شان هم شته چې هغه د دغه بلابیز تګلارې ویلای شو لکه د نړیوال ایجنډا او ملي ایجنډا موجودیت جلا مشرتابه موجودیت جلا بیرغ او جلا ویندوی موجودیت دغه ټول شتوک ته په پام سره دغه بلابیز تګلارې دغه دوره جوتې دي.
نو بیا د میرمن کلنټن دا غوښتنه چې وایي چې طالبان باید له القاعده سره خپله لاره بیله کړي، دا څومره د توجیه وړ ده ستاسو په نظر؟
زما په نظر دواړه اړخونه افغان او غیر افغان اړخونه لري، د افغانستان دولت او په تنګ کې ناتو او هغه خواته د افغانستان طالبان اسلامي تحریک او غیر افغاني فعالین. نو بنا په داسې وخت کې د پرشر په توګه باندې د بېلتون ټپي زه فکر کوم چې دا به ډېر درست نه وي. اصلا دا جنګي شراکت دی، که چېرې دلته په افغانستان کې جنګ په سوله بدلېږي، د افغانانو او افغانانو تر منځ تفاهم راځي او افغانستان د خپلواکۍ په لور باندې درومي، نو بنا زه فکر کوم دغسې څرګندونې چې ژبه یې افغاني تفاهم ته نږدې نه وي دله مرسته نه شي کولای. خو په هر صورت په وروستیو کې داسې معلومېږي چې د امریکایانو په څرګندونو کې تر ډېر حده بدلون راغلی دی او د طالبان او د القاعده د تفکیک مسله ډېره واضحه کړې ده. دا ښه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو کې ستاسو په نظر کومه خبره نوې وه؟ داسې خبره چې مخکې امریکایي چارواکو نه وې کړې
دا چې دوی دې سلاب په ځمکه وغورځوي، دغه د فکر کوم چې یو مناسبه ژبه نه وه، مګر دا چې موږ وځو او دلته په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړو او یا بالاخره افغانستان باید آزاد واوسېږي، دا ټول ټکي په زړه پورې ټکي دي او نوي ټکي دي. مګر دا چې د اوسنۍ حضور په ځای باندې که چېرته خپله سوله شروع کېږي عملا دغسې یو شي ته رسېږي چې دواړه غاړې څوک چې جنګیالي دي افغاني دي که غیر افغاني دي، کله چې د جنګ په ځای باندې سولې ته ځو نو د جنګ هغه ټول وسایل چې توپک دي او وسله ده د هغه پر ځای باندې قلم او سیاست کاریږي. زه فکر کوم چې څونی دواړو خواوو خبرې اظهارات په زړه پورې وي، نرم وي او واقعي بینانه وي، دا مرسته کولی شي.
ښاغلی متوکل، د نیویارکر په نامه امریکایي مجلې راپور ورکړی چې د ولسمشر اوباما د حکومت جګپړو چارواکو د طالبانو له جګپړو مقاماتو سره خبرې اترې پیل کړې دي. دا څومره ممکنه ده ستاسو په نظر چې دا خبرې به پیل شوي وي او دا راپورونه به حقیقت ولري؟
زه په داسې یو جریان باندې اګانه یم که فردم سوي وي دا به خپله یو لوی پیشرفت وي. دا په دې معنا به وي چې امریکایان بالاخره طالبان یو حقیقت ګڼي او د هغوی وجود د یو قوي جریان په توګه باندې په رسمیت پېژني. زه فکر کوم دا به ډېر مهمه وي، ولې کله چې جوړه کېږي خبرې کېږي نو طبیعي خبره ده چې یو او بله غاړه درک کوي، یو بل غاړه تر یو حده پورې پېژني. که داسې څه سوي وي نو دا په زړه پورې ده.
مولوی وکیل احمد متوکل و چې لازری رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو د ستونزې د حل کولو لپاره موظف شوی کمیسون له څلورو ورځو غونډو وروسته پرون د جرګې عمومي غونډې ته یوه درې ماده ایز طرحه وړاندې کړه. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزي پرون د مشرانو جرګې د انتصابي غړو لیست مکمل کړ او ټاکل شوی دی چې نن د جرګې ته وسپارل شي. حمید مومن زموږ همکار چې په کابل کې د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د بحثونو لړۍ څاري، له نږدې څاري، همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره د مومن صاحب راته وویل چې د ښاغلي کرزي له لوري په وړاندې شویو انتصابي غړو کې څه ډول څیری دي، آیا هماغه مخکني کسان دي که نوي کسان هم په دوی کې شته؟
سروان صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. البته د لیست په اړه بلک څه وروسته معلومات درکم. لومړی هغه وروسته معلومات چې ما په دې برخه کې ترلاسه کړی غواړم هغه له اوریدونکو سره شریک کړم.
مهرباني.
د وروسته معلوماتو له مخې دا لیست اوس مهال د انتخاباتو کمیشن ته استول شوی، سو دغه سناتورانو ته تصدیق لیکونه ورکړی شي. د انتصابي سناتورانو دا لیست پرون خپور شوی او د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت استول شوی و. رساله هغه چې د سلور د انتصابي غړي د انتخاباتو د کمیسیون تصدیق لیکونه ترلاسه کړي، نو بیا به په رسمي ډول مشرانو جرګې ته ور پېژندل شي او خپل کار به په رسمي ډول پیل کړي. سروان صاحب، کوم لیست چې اوس مهال موږ سره موجود ده، البته په دې کې د یو شمېر نو سیرو تر څنګه ځینې پخوانۍ سیرې هم لیدل کېږي. لومړی خو په دې لیست کې دوه کسه په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب د انتصابي سناتورانو په توګه معرفي شوي، او درې تر څنګه دوه استازي د معلولونو او دوه هم د کوچانو په استازیتوب کسان شامل دي. باقي څومره سناتوران چې دي هغه د افغانستان له ټولو قومونو او ولایتونو څخه معرفي شوي، او د هر یو لپاره ځانګړی شمېر په پام کې نیول شوی ده، البته د قومونو لپاره. دا کوم لیست چې له موږ سره موجود ده هغه هم په دې توګه ترتیب شوی چې د هر انتصابي غړي د نوم تر څنګ د هغه ولایت او قوم هم ذکر شوی ده. کومه پوښتنه چې تاسو مطرح کړې چې آیا په دې کې کوم پخوانی سیرې موجود دي؟ بله، تقریبا یو شمېر پخوانی سیرې هم په دې کې موجود دي، او ځینې نوي کسان هم لیدل کېږي. کسان هم دا لیست ډېر اوږد دی، څلور دېرش کسان دي. د ټولو د نوم فکر کوم چې زموږ تاسو د وسط نه بهر وي، ځینې هغه پخوانی سیرې چې مشهورې وې او پخوا هم د سناتورانو په توګه پاتې شوي دي، په هغو کې حضرت صبغت الله مجددي دی، سید حامد ګیلانی دی، مولوی اصلاح رحماني او همداراز الحاج ملا شیر محمد اخونزاده دی.
بله مومن صاحب، تاسو ویل چې د هر انتصابي غړي لنوم سره د حق قوم او ولایت او سیمه هم یاد شوې ده. د ځینې خلک وایي چې په قومونو باندې دومره تاکید کول چې د هر غړي له ولایت سره ولایت خو صحیح ده چې لازمه ده چې یاد شي، د هغه د قوم یادول دا په افغانستان کې چې لمخ کې هم قومي مسائل پکې شته او جنجالونه پکې رامسته شوي دي، خصوصا په وروستیو کلونو کې. لدی سره به ځینې کسان وایي چې ممکن نور هم همدې مسالې ته توجه زیاته شي، یعنی نفاق به زیات شي. تاسو کله چې له چارواکو یا له نورو کسانو سره خبرې کړې دي، دوی کله په دې باب څه ویلي دي؟
البته سروان صاحب، په عمومي ډول په افغانستان کې حکومتي مشران دي او که نور خلک دي یا ورونان دي، که ورته ویل شو یا سیاستوال، دوی هڅه کوي چې دغه مسایل چې په تیرو تقریبا یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې ډېر زیات مطرح و، دا رورو یوې خواته کېښودل شي. خو چون اوس هم جوړښتونه په دې ډول دي چې اوس هم په ملي شورا کې که چېرته استازي ټاکل کېږي یا د مشرانو جرګې لپاره یا د ولسي جرګې لپاره، کله نه کله دوی مجبور دي چې دا مسائل په پام کې وساتي. نو د هغه د خاطر چې کوم دا لیست خپور شوی دی د انتصابي غړو او دا د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل کېږي، نو هر یو قوم او د افغانستان هر یو وګړی هغه غواړي چې ولسمشر باید د دوی حق ته درناوی وکړي، او کوم حق چې د دوی رسیږي نو هغه ته باید پاملرنه وشي. نو د دې د لیست کې د دغه سیزونو د ذکر هدف دا چې ولسمشر خلکو ته دا واضح کړي چې کوم لیست چې د انتصابي غړو دوی ترتیب کړی دی، په هغو کې دوی د ټولو قومونو استازیتوب ته پام ساتلی دی او د هغوی رڼا کې دوی دا لیست ترتیب کړل.
بله مننه. د ولسی جرګې په باب هم کلند معلومات راکړي چې ولسی جرګه نن په کومو موضوعاتو خبرې کوي.
سروان صاحب، پرون ولسی جرګې ته البته د ځانګړي کمیسیون لخوا چې د دغه جرګې د مشر د ټاکلو په سر د روانې لانجې د غوڅولو لپاره جوړ شوی و، درې طرحې وړاندې شوې چې په هغو کې یوه طرحې په ولسی جرګه کې دننه د سیاسي موافقې یا عمومي موافقې رامنځته کول و. البته د دغه موافقې هدف دا و چې په ولسی جرګه کې داسې یو ډول سیاسي توافق رامنځته شي چې دوی د انتخاباتو پرته کوم د اتلس کاندیدان چې په تېرو انتخاباتو کې پاتې راغلي دي، له دوی نه ځینې کسان دی د ولسی جرګې غړو ته وړاندې کې او هغوی په هغو کې د ځان لپاره یو مشر وټاکي. دغه درې واړه طرحې پرون وړاندې کېدل، خو وروسته له هغه چې لومړنۍ طرحه دا وړاندې شوه، وکیلانو دا د رایو په اکثریت سره تایید کړه، او د هغې نه وروسته هغه دوه نورې طرحې چې په هغو کې د اساسي قانون د پلتیا سار کمیسیون ته د دې موضوع راجع کول شامل و، او دا چې د کورنیو دندو د اتمې مادې په کړنلاره کې د اتمې ماده کې تعدیل شامل و، هغه بیخي د هغې نوبت هم راونه رسېدلو او هغه د جرګې غړو ته وړاندې نه شو. نو نن کمیسیون په دې ارتباط باندې خپله غونډه کوي، او دوی به ځینې سپارښتنې یا کومه طرحه چې دوی په پام کې لري او د ولسی جرګې د لړمحاله اداري پلاوي په غوښتنه سره دوی باید د دوشنبه په ورځ باندې داسې یو طرحه د ولسی جرګې عمومي مجلس ته وړاندې کړي سو په دې ارتباط باندې بحثونه پای ته ورسېږي. نو نن دوی په دې ارتباط باندې غونډه جوړوي او ممکن ځینې داسې سیرې دوی په پام کې وساتي چې هغه د وکیلانو ته وړاندې کړي او د هغوی نظر پرې راوخلي او بالاخره دوی د ولسی جرګه کې دننه د یو سیاسي جوړجاړي له لارې ځان ته خپل مشر وټاکي. بل سروان
ډېره زیاته مننه حمید مومند چې د مشرانو جرګې د انتصابي غړو او د غرس د ولسی جرګې د کمیسیون د غونډې په باب معلومات راکول. د ولسی جرګې په ارتباط زموږ د بل راپور هم دی، البته په دې تفاوت سره چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتو د استازي وروستۍ اندېښنې بې ځایه بللې دي. د لوی څارنوالۍ چارواکو د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن ډی میسترا څخه غوښتي وو چې له دغه ډول څرګندونو ډډه وکړي. یونما تېره اونۍ وروسته تر هغه چې لوی څارنوالۍ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې د ځانګړې محکمې په وړاندیز د انتخاباتو د رایې شمیرنې ځینې مرکزونه مهر لا کړل، اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې په دې سره د انتخاباتي او قضایي ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. په دې اړه معصوم میوند راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې په افغانستان کې د انتخاباتي او قضایي ادارو د خپلواکۍ په اړه څرګندې کړې وې. په کابل کې یو نامه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر تیرونی په یو خبر پاڼه کې په وروستیو پیښو چې د دفتر په وینا په افغانستان کې د انتخاباتو او قضایي ادارو خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راولي اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم په خبر پاڼه کې کوم داسې ځانګړي اقدام ته اشاره نه وسوې، خو دا خبر پاڼه وروسته له هغه خپره شوه چې د لوی څارنوالۍ لخوا د رایې شمیرنې ځینې مرکزونه مهرلاک او د انتخاباتو د کمیسیون مشر او یو شمیر غړي ممنوع الخروج اعلان سول. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی میسترا څخه وغوښته چې له دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو په کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست او اسداباد کې په اف ام باندې واضح او صاف اوریدای شي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم دغه هیواد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عزیز الله لودین د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي پر تطبیق د څارنې د عالی ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دې څرګندونو په حق له هم په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو په یو بل راپور کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزی وی د افغانستان حکومت د مرستندوی ټولنو په مرسته د بی سرپناه شزو د استوګنې پر مرکزونو د کنټرول ساتنې نیت نه لري، خو شاغلی کرزی دا هم په ډاګه کړی چې حکومت به د شزو د هغو مرکزونو کنټرول ضرور په لاس کې اخلي چې چاري د هیواد له قوانینو سره توپیر لري. د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه نور تفصیل د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی چې پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د هغو مرکزونو د اداري نیت نه لري چې به سرپرست مرمنې پکې اوسېږي او نړیوال مرستندوی ټولنې تمویلوي. خغلی کرزی وویل هغه مرکزونه چې اجرات سم دي د هیواد له جاري مقرراتو سره سمون لري او په کارونو کې شفافیت شته، نه یوازې وبنه تړل شي بلکې حکومت به یې ملاتړ وکړي. خو خغلی کرزی په ډاګه کړ چې حکومت به د هغو مرکزونو اداره په خپل لاس کې واخلي چې اجرات د هیواد له مقرراتو او جاري قوانینو سره مغایرت لري. د خغلی کرزی دا وینا د دولتي چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره چې ویلې د دې مرکزونو د کنټرول نیت لري ظاهرا په تناقض کې ښکاري. د تېرې پنجشنبه په ورځ د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل چې افغان حکومت داسې یو طرح وړاندې کړی ده چې له مخې د دې مرکزونو اداره حکومت په غاړه اخلي. د دې راپورونو په اړه د امریکا حکومت او د بشري حقونو ډلو سخت عکس العمل وښود. امریکا د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د دې نوي اقدام له وجې اندېښنه وښوده او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ چې له دې مرکزونو سره مرسته وکړي. په مطبوعاتي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فلیپ کراولی وویل امریکا په داسې حال کې چې د دې مرکزونو د څارنې لپاره د افغان حکومت حق ته درناوی کوي، خو په عین حال کې دا هم مهمه ګڼي چې مدني ټولنې ته باید اجازه ورکړل شي چې په خپلواکۍ سره دا مرکزونه فعال وساتي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د حکومت دا پریکړه به د دې بې اسري ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی تیرونې ویره وښوده چې د افغانستان حکومت ښایي په ځینو مواردو کې فشار ته تسلیم شي او په دې مرکزونو کې دیره ځینې میرمنې به د هغو کورنیو ته وسپاري. د جمعې په ورځ د افغان میرمنو شبکې په نوم ټولنې په یو پرانیستي لیک کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له خپل دې پلانه لاس واخلي. په لیک کې راغلي چې په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي د ټولنې د زورواکو او مذهبي چارواکو فشار ته تسلیم شوي او د هغو ښځو د استوګنې ځای افشا کړی چې خپل کورونه یې پرېښي دي او نتیجه یې دا شوې چې دا میرمنې په زور خپلو هغو کورنیو ته ستنې شوي دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو د ډلو او نورو خیریه مؤسسو په مالی مرسته په دې مرکزونو کې هغه ښځې استوګنه لري چې اکثر وي د کورنیو شخړو او لانجو له وجې خپل کورونه پرېښي او هلته دېره شوي دي.
ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
ولسمشر کرزی د جرمنی له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې په بغلان ولایت کې به د دریو تنو جرمنی عسکرو د وژل کېدو پیښه په جدي توګه وڅېړل شي. ولسمشر حامد کرزی له ایراني چارواکو څخه غوښتي تر څو د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پلا پراخولو کې هڅې وکړي. دا غوښتنه یې تېر ماښام په حقوقي چارو کې د ایران د جمهوري اسلام مرستیال میرمن بدغي سره په لیدنه کې کړې ده. د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو لست بشپړ او ډیر ژر به دا غړي په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر لخوا د جرګې ته معرفي شي. جمهور رئیس کرزی او ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر څانګې د وسلوالو حمله چې پرون وشوه سخته غندلې ده. د ایران د رژیم مخالفانو په ایرانیانو غږ کړی چې د اونۍ په سر کې د دوو تنو مظاهره کوونکو محصلانو د وژل کېدو په اعتراض نن په تهران کې لاریون وکړي. د بحرین د مرکز مانما په لولو سلوداری کې په زرګونو حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي دي. د شلو سترو پرمختللو او ودې په حال کې هیوادونو مشران او استازي سلا شول چې د نړیوال اقتصادي بحران په جریان کې د اقتصادي ناانډولۍ د معلومولو او له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د یمن په مرکز سنا کې د شنبې په ورځ پولیسو او د حکومت پلویانو له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتې وکړي. د کویت پولیسو د شنبې په ورځ په سرګونو بې وطن عربو باندې د وخی بهون کې غاز ډزې وکړي. او د ایرانی سینما ډایرکټر اصغر فرهادی د جرمنی په برلین ښار کې د اروپایي فلمونو په فستیوال کې د طلایي خرس جایزه وګټله.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس عزیز الله لودین د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې د عالی ادارې د مشر په توګه پرون رسمن د ادارې کارکونکو ته د وی غونډې په ترڅ کې معرفي شو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د جدي حل زلو شمنه وکړه. که څم افغان چارواکي وایي په دې ورستیو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره حل زلې ګڼندې کړې دي، خو بیا هم داسې انتقادونه شته چې دولت تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
عزیز الله لودین د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې د عالی ادارې د رئیس په توګه د معرفي کېدو په وخت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د قانون په عملي کېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به قانون په ټولو یو رنګ عملي کېږي. ښاغلی لودین پخوا هم د دې ادارې د رئیس او بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه کار کړی دی. نوموړي د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو افغانانو کاروبار او د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار وکړ.
سره دغه ارګان های
له نور دولتي ادارو سره چې لمر سره یو ځای د غبار وړي او غواړي چې افغانستان له دغه مصیبت او بدمرغۍ څخه خلاص کړي، له هغوی سره به هم اړیکې ونیسو. دا کار یوازې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د دفتر کار نه دی، دا د هر افغان کار دی چې هر چیرې وي باید موږ سره کښینو تر څو یو د حل لار ورته پیدا کړو.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې عالی اداره په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې تر ټولو لویه اداره بلل کېږي. جمهور رئیس د یو ځانګړي فرمان له مخې چې څو میاشتې مخکې صادر کړ، د دې ادارې صلاحیتونه زیات کړل او د اداري فساد د اړوندو دوسیو د څېړنې واک یې هم ورکړ. د دې ادارې پخوانی رئیس محمد یاسین عثماني په خپل خبرو کې د دغه ادارې په لاسته راوړنو خبرې وکړې او وی ویل چې د اساسي قانون له حکم سره سم یې د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د سپلړۍ بشپړه کړې او په اړه یې څېړنې هم پیل شوې دي.
د ټولو جکپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ چې د اساسي قانون 1350 مادې حکم کړي ثبت شوي دي، په ډاټابیس کې مرسولي او په ویبپاڼه کې خپرې شوي دي. اوس د دې وخت دی چې د دغو شتمنیو په اړه دقیق څېړنې وسي او دا کار هم پیل شوی دی.
اداري فساد هغه لوی ستونزه بلل کېږي چې لامل یې افغان دولت په هیواد کې دننه د خلکو همداراز د نړیوالې ټولنې لخوا تر سختو انتقادونو لاندې دی. افغان چارواکي کله یوې خوا په دولتي ادارو کې د اداري فساد ستونزه مني او د لمنځه وړلو لپاره د جدي هلو ځلو ژمنې کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد کوي او وایي په ارګانونو کې پراخ اداري فساد موجود دی. بلخوا د دغو ټولو هلو ځلو په منځ کې اکثره عام افغانان بیا هم ناراضه ښکاري او وایي د اداري فساد پر ضد هم رجیدي مبارزه نه کیږي څومره چې ورته اړتیا ده.
د روانې خپرونې په دوام کې په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراروی په باب راپور لرو. دغه راز ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم خپرو. خو اوس یو مرکه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو ځل بیا له رسنیو په ځانګړې توګه له تلویزیونونو څخه غوښتي چې د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې چارواکي له افغاني دودونو او قوانینو سره په ټکر کې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مختوم رحین وایي په دې وروستیو کې ځینو تلویزیونونو غیر اخلاقی فلمونه خبره کړي. نو موري له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل ک چیرې تلویزیونونه د دوی له غوښتنې سره سم عمل ونه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. شاغلی رهین په کابل کې د آزادی رادیو له خبريال احمد زبیر شمن سره د څرګندونی سره په مرکه کې د څرګندونی وکړي.
او په ځینې رسنیو کې ځینې تخلفات لیدل کېږي او دلته خبره د آزادی بیان نه ده او هیڅ اړیکې آزادی بیان سره نه لري. دا خبره د اخلاقیات ده، د نوې نسل د اخلاقیاتو په هکله باید چې یو څه نور هم مواظبت وشي چې په انتشاراتو کې داسې شیان خپاره نه شي چې زموږ نوې نسل ته زیانمن وي.
مثلا دا سرغړونې تاسو ویلي سوي دي، که داسې په بلګي کې واضح کړي څه قسم سرغړونې
په ځینې ډرامو کې، په ځینې فلمونو کې، په ځینې
هدف هم هندي او خارجي
وي که هغه آهنګونه وي چې زموږ هنرمندان لخوا تیار شوي دي، باید چې دا اخلاقي معیارونه وساتل سي. په هر ټولنه کې ځینې معیارونه شته او موږ چې یو اسلامي ټولنه یو، موږ لپاره هم خاص اخلاقي موازین شته چې باید هغه موازین ته احترام وکړو.
در رسنیو مسؤلین خو بیا دا خبر ردی سه چې د دوی نشرات او خبرونه د قانون پر خلافی، آیا فکر نکوي چې ستاسو د اقدام به په افغانستان کې د ازادۍ د بیان د ازادۍ د محدود کېدو سبب شي او یا داسې تلقی سي او بلل شي؟
نه، دا هیڅ اړیکې نه لري ازادۍ بیان سره. مونږ کلک ولاړ یو چې د بیان د ازادۍ ساتنه وکړو او حراست یې وکړو. مګر دا جلا خبره ده که یو ښځه نیمه لوڅ نڅا وکي او مونږ وایو چې دا ښه کار نه ده، هغه ازادي بیان سره څه اړیکه لري؟
پخوانی وزیر هم همداسې یو موقف خپل کړی و، دغه سریالونو په مقابل کې، دغه فلمونو په مقابل کې د علماو شورا ملاتړ سره او د شورا د وکیلانو ملاتړ د اکثرو سره، خو بیا یې هم ونه شو کړای چې دغه مخنیوي وکړي، حتی د یوې ډرامې وی سریال مخنیوي وکړي. څه فکر کوئ تاسو به په دا ځل چې تاسو اوس غواړئ د مخنیوي کې داسې فلمونه تاسو به وتوانېږي؟
نه، موږ نه غواړو چې داسې ووایو چې فلمونه باید چې نه وي، سریالونه باید چې نه وي، دا ډرامې باید چې نه وي. موږ دا نه وایو، باید چې ټول دغه هنري آثار وي، مگر پکې یو څه باید چې پام وسي چې زموږ اخلاقي موازین سره مغایرت ونه لري.
یعنې د اوسنۍ خبرېږي په دې کې د اخلاقي موازین تر ډېره تاسو وایي تر پښو لاندې کېږي، د دوی په مخنیوي به تاسو وتوانېږي؟
اول خو ټول رسنیو دا کار نه کوي، ځینې رسنیو دا کار کوي ځینې وختونو کې، او دا کار خو دا مشکل خبره نه ده چې مخنیوي وسي. دلته قانون شته، دلته څارنوالۍ شته، دلته
ستاسو اقدام به څه وي که چېرې ستاسو له خبرداري سره سره یو تلویزیون بیا هم د دغه خپلې سرغړونې نه پشا نه سول او خپلو خپرونو ته ادامه ورکړه، دغه تخلف ته ادامه ورکړه، بیا به ستاسو چلنج څه غبرګون؟
موږ بیا کینو کمیسیون سره خبرې وکړو که نتیجه دا وه چې باید دا رسنۍ چې غیر اخلاقي مواد خپاره کی په څه ډول مجازات وسی اختار لازم ده ورته دا کوم جریمه لازم ده څه شي بیا په هغه وخت کې هغه کار به چې وسی
د سنتقادونه هم مطرح دي چې تاسو یو څه دوګونی چلند هم په بعض مواردو کې کړی بعض ژورنالیستان داسې انتقاد کوي د رسنیو په منځ کې خصوصا د ورسپانو په منځ کې مثلا که یو بلګه ورکو د بینوا ویب پاڼه وتړل سره سرغړونه کړې وه داسې عمل کې چې دلته ډېر اخبارونه دي چې هغوی په ډاګه باندې د لوډ پوړو چارواکو یو سپکاوی کوي خو بیا د هغو مخنیوی نه کېږي خو د داسې مواردو کې بیا د هغو څو ورځو لپاره بینوا وتړل سوله
ونکی مونږ چا سره قرض نه خلو کله چې یو سړی اهانت وشي افترا وشي بی ادبی وشي او بیا هغه سړی رسما کتبا مونږ ته شکایت وکي قانون وایي چې مونږ باید جلسه وکړو د کمیسیون باید جلسه وکړي او تصمیم ونیسي
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی سید مختوم رهین و چې له ازادي راډیو سره مرکه کوله
ژوند په شیبو کې دا ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د سې نشکري چې په نورو عربي هیوادونو سربیره په یمن، الجزایر او بحرین کې روان مظاهرې او شخړې دي باندې شي پرون په یمن او الجزایر کې شخړو دوام درلود او د بحرین په لولو څلور لاري کې یو ځل بیا مظاهره کوونکي راټول شول د دې پیښو په اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې راپور جان آقا لکوزای جواب راوړي
د شنبه پر ازم په یمن او الجزائر کې وضع بحرانی و راپورونه خبر شول چې د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو یو تن وژل شو په سلونو الجزائریان له پولیسو ونه بیریدل او په لارو کوڅو کې د رژیم پر ضد شعارونه ورکول په عین حال کې د بحرین په مرکز ماناما کې ستر شمیر حکومت ضد مظاهره کوونکو یو ځل بیا د لؤلؤ څلورلارې ته راټول شول او پولیسو ورته میدان خوش کړ د لؤلؤ څلورلارې څخه هغه مهال ټانکونه زغراوالی وسیلی او اسکر وتل چې د سلطنت نائب شاهزاده سلمان ابن حمد الخلیفہ اعلان وکړ ټول اسکر ته امر کړ چې لارو او کوڅو څخه ووزی او پولیس به نظم ساتي د پنځمبه پورس پولیسو په لولو څلور لارې کې پر ټولو شو مظاهره کوونکو حمله کړې و څلور کسان پکې وژل شوي ول او شاوخوا 213 نور ټپیان دي شاهزاده سلمان د شنبه پورز په هیواد کې د عمومي ماتم ورځ اعلان کړه او د غرازي د بحرین په ټولو ادباو غږ وکړ چې متحد شي او په هیواد کې له سیاسي هلو ځلو سره مرسته وکړي د بحرین مهم سیاسي مخالف شیعه ګوند وافق د سیاسي بحران د حل په مقصد د بحرین د پاچا حمد ابن عیسی الخلیفہ د ملي خبرو یا ډیالوګ وړاندیز رد کړی دی یمن بل عربی هیواد ده چې د تونس او مصر د پاتونونو په تعقیب مظاهره کوونکي غواړي د دې هیواد مشر لواک لري کړی د شنبه په ورځ د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت د مخالفانو پولیسو او حکومت پلو کسانو په نښتو کې یو تن مظاهره کوونکي ووژل شو او نور ټپیان دي حکومت ضد مظاهره کوونکو د جمهور رئیس عبدالله صالح د استعفا غوښتنه کوله د سنا د پوهنتون یو محصل عماد شهید چې په مظاهرو کې ګډون کړی وای خلک واقعي بدلون غواړي موږ د جمهور رئیس عبدالله صالح په ګډون په هیواد کې سراسري بدلون غواړو موږ غواړو د ته ووایو که غواړی چې په واک کې پاتې شي نو دا 25 میلیونه وګړي ټول ووژنه د صالح پر ضد مخکنیو مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي ول عبدالله صالح چې له درویشتو کالو راهیسې په یمن کې واکمن دی ژمنه یې کړې چې په 2013 کال کې یعنی د کار د دورې د ختمېدو پر مهال به له واکه لرې شي د ده هم ویلي خپل زوی ته به واک ونه سپاري په بل عربي هیواد الجزایر کې هم شخړې روانې دي پولیسو د شنبه په ورځ د هیواد په مرکز الجزیره ښار کې د حکومت ضد کسانو سره نښتې وکړې خو پولیسو له وسلو څخه کار وانخیست پولیسو د ښار مرکزی میدان ته غزیدلې ټولې لارې په اغزنو سیمانو او بندیو تړلې وې او د مظاهره کوونکو د تلو مخه نیولې وه خو بیا هم یو شمېر کسانو ځانونه مرکزی میدان ته رسولي ول مظاهره کوونکو په فرانسوي ژبه شعارونه ورکول او ویلې د قدرت قاتل د قدرت قاتل یو مظاهره کوونکو ویل خلک له رژیم نه پتنګ شوي او غواړي چې رژیم لري شي یو بل کس وویل الجزائریان د تونس او مصر پاتونونو هڅولې دي د الجزائر جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیکا ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په پای کې به د 19 کالو لګول شوی بیړنۍ حالت لری کړي په الجزائر کې د اسلامي سخت دریځو د ټکولو په مقصد بیړنۍ حالت اعلان شوی و تا تیر میاشت په الجزایر کې د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې درې کسان وژل شوي ول.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. تیرونه مو د داستان په اړه د خپرونې لومړۍ برخه واورېده. د نن خپرونه مو د داستان په اړه د افغان سندرغاړي فضل رحمان وحدت مرکې ته ځانګړې کړې ده.
داسې داستانونه مې ویلي چې په محفل کې درې څلور کسب باندې پیریان راغلي دي
چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
یو وخت شیرینی یو مومن خانو مومن مو بل شیرینی زدر سزاما ساول ور بزفر خان نظر اوڑما مومن یو ویوا یمور گر غریبانو یو وخت شیرینی یو مومن خانو شیرینی ول هندوستان کی گور سستا هندوان جو نشنا خالو ننستا والور دربك مزد يا ميرانو ويو وخشيريني يوم من خانو.
عزت منو اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې داستان د شیر په کوم قالب او د موسیقي په کوم راګونو کې بلل کیږي او ټیمپو یې څنګه ده. نن به خاغلی وحدت راته ووایي چې په خو مشهور داستان ویونکو کې څوک وو، په اوسنیو سندرغاړو کې څوک داستان بولی او د دې علت څه دی چې نن سبا داستان کم سوی. رابول مو د وحدت صاحب د مرکې پاتې برخې ته چې ومان پوښتلی دی.
کوم خیال لومړنی کسان چې ستاسو په خیال داستانونه ویلي دي دا څوک؟
زمونږ د مشرقي په سیمه کې خدای دې وبخي اسلم د بیسودو مدد استادو همداسې سپین بادام تور بادام د سید عالم وو. نو دا خلک د داستان په ویلو کې همداسې منور نواب سید محمد دا خلک خاص د داستان په ویلو کې مهارت لري او د دوه آوازونه دې ته جوړو چې یو خو آوازونه لوړ وو بل د داستان په ویلو په طریقه باندې ډیر ښه پوهېدل.
نمش پد شیر بانو آد تیار دگورا پرست ماما دا اخشا او نجوری گدا قدرت کردگار دے ایش شیر بانو ایچ مرچا ڈولی تلاش کر سال با مرک مادا برمی امو خاش کر دار با اکرم چی دا ارسال شم پاتی او تیر آغل جان جان بیتا زی پا ماتی نو
نن سبا داستان داسی چې یو ربعی راوخلی سرور کړی یا پنځه کړی شپک کړی هغه داستان رواج پیو کې اوس داستانونو هغه اصلي رواج بخې د منځه تللی دی.
داستانونه به شاعرانو لیکل کا شاعرانو لیکل مشهور شاعران څوک په وخت کې او که په سندرغاړو لیکل؟
نه دا اوسنی سندرغاړي زمونږ هم سندرغاړي دي هم ټول شاعران دي. پخوا د داستانونو د قصو د لیکلو خاص شاعران لکه د لغمان محمد نور بابا همداسې زمونږ د نګرار شیگی بسم الله استاد همداسې په لغمان کې لکه بسم الله ګلکاریوال په نامه باندې وو د اشکار په نامه باندې وو. نو د ټولو دا قصې او داستانونه لیکل د دوه خاص خپل شاعرانو
په دې معاصرو کې څوک داستانونه وایي او شاعران څوک؟
اوس مجلسونه محفلونه ټول مست شوي دي، اوریدونکي هم همیشه په مستۍ کې اوري. نو د داستانو قدر یې کم کړی دی او داستانونه دومره څوک او په اطرافو کې اوس هم شته دی اوري. او زمونږ خخ سندرغاړي دي لکه د منور زامن دي خداستان داستان وای فرزان بریالی سمدی دی خ داستان خ قصه وای همداس روز الدین زمغه خطا کړه هنرمند لکه قاری د لغمان دی ګلو دی چې فعلا موجود دی او د موسیقي په ډګر کې کار کوي شتل ټول
په کابل کې موریدلې دی وازنه سندرغړی چې ما داستانونه اوریدلې تاسو یاستې لکه کلونو رئیس داستان وایستې او څنګه مالقه پیدا سول داستان
داسې دی چې د سوفله چې موسیقي ترغله ما البته زما د موسیقي دراته کې لته د نورو سندرغاړو پیروي و هغه چې به هر سوال په ما خلک کېدل دا غو پیروي مې کړی دا د کمې ورځې چې د موسیقي ته راوتلې ما داستانونه ویلې دي او همیشه وایم ته داسې داستانونه ویلې چې په محفل کې درې سلور کسب باندې پیریان راغلي دي په خاطر چې اوس هغه غلی شي زه مجبورم چې داستان ته په میدانه ورکوله د داستان خاص تاثیرات دي چې په محفل باندې لري دا په دې خاطر باندې ویل چې خو ځخیر استاد خدای وبخي هغه به په دې ډیرو کې ډیر کوشش کاوه چې د موسیقي هغه اصالت وساتي کوشش وکاو چې هر هنرمند د هر صرف باندې کارو کې او د صرف ته د منځ لاړ نشي په یو باندې به داستان وي په یو باندې به چار به ته ویل
څومره داستانونه هم لیکلي
بل یو شته ته وایم چې داستان په لیکلو کې نه پېګم یو خاص مهارت زپ ځان وینم بعض خلک ما ته فرمایش کوي چې دغه یو قصه ده تیر شوی په دې موږ ته یو داستان ونی کړه دا داستان نو مې لیکلی یو مثال درته یم یو وخت کې په 1950 کالو کې 250 کالو په ننګرهار کې یو واده و داربانو دوی ناوې راوستله د لغمان نه نو چې بیرته راځي د درونټې په ډنډ کې د دوه موټر چپکی تقریبا 250 کس په کې شهیدان کیږي او همداسې زیات په کې زخمیان کیږي نو دا قصه یو چا ماته ولي کله چې په دې یو قصه دغه داستان جوړ کا به خدایسته ما په داستان جوړ کو او دغه سکه وایف شی ټول به په داستان کې ذکر هغه وخت امکانات د ساوند د کیسټو زیات نو دا کیسټ اوس هم شته ده
شمیر به څومره
کومه قصه چې مالیکل دی وی به یو دیش سلويخ و وی او نو دا وړه داستان نه خو زیات دی عشق داستان دا شته ده یو 55 داسې د دې برابر
یو بل شمیر ته وایسته ډیر مشهور داستانونه کوم دي
ډیر مشهور داستانونه زمنګ په مشرقي په سمتونو کې د ایسف خان شیربانو داستان ده د مومن خان شیرینی داستان ده همداسې د اعظم خان او د درخانی داستان ده دا لیکل شوی دی د قصو په شکل باندې ولې هنرمندان د داستان په شکل باندې یو یو برخه وایي کنه ځکه ټول نه ویل کیږي او زمنګ د لغمان په سیمه کې به ټول هغه مذهبي قصې مذهبي قصې چې په کتابونو کې موجود شاعرانو راخستي دي منظومي کړی دي او په هر قصه باندې نو دوش په درش په مجلس په کېږي هغه په هغه شکل باندې لا کړی دی
یو معرفي کیسه
د نمونه په شکل باندې ایسف خان شیربانو د داستان یو سو کړی درته وایم سید
کزنوش بتا لربل سو او په پالنګ باندې داسې درختل سو Oh,
چې کای سپینمو او د پلانو می یو افغان ته معلومو پلاری مرشو دیت پاتشو یوازی او دخمنان و سرکل ناسازی ایدی او دواش پیو ساتلی مزدارا او محبت به ور سرکو بسیارا سپوتا دکی امیلی وی دگونگ رو او سنگ هار بای کو پلار رو او پا دیو رزوی او پا دیو رزو او سنگ هاری شیربانو بی بی ترغاک شو او پاوا سر زرگه حلک حلک شو خجستوی سر را پاسی دل خوابا او دقلان سرو چت کو بی حجابا گلاب گلو او شیربانو نزڑگے وڑے پو منگلو او جن پرید چی جڑی گی پار مانا او اس قصہ شروع کوم دی سبخانا اے کلا بایم کلا بنیما او زما پرانو مینو مگر زمین
شکل د داستانو داستان منګه په دوه راګونو کې اتا وایو شروع د یو ځینه کو بیا ورسته بیروی ته ورځي په دې کې تقریبا 15 دقیقې شل دقیقې داستان ویل کیږي بیرته به خپل ځی تر ازو د دین ورسته بیا لوب او چربت خپل ځی خپل هغه دغه پیدا کوي
عزت منو اوریدونکو داستان یو نسل مخکی سندرغاړو پالل داستانونه معمولا د شپې په مخه بلل کیږي سندرغاړي او موسیقاران په اراتو حجرو کې راټولیږي او تر سپیده چاودش پرونوي د داستان محتوا د مذهبي او تاریخي مسایلو ترڅنګ ځینې سیمه ییز کیسې او اخلاقي مسایل وي چې ټولنیز او کلتوري ارزښت لري لبلر خد داستان د موسیقي شکلونه او طرزونه سوچه افغاني کلیوالي طرزونه دي نو په کار د چې پورتنیو ارزښتونو ته په پام سره ځوان سندرغاړي د صنف هیر نکړي او د موسیقي استادان مشهور داستانونه د ځوانانو د هڅونې په خاطر په رادیوګانو او ټلویزیونونو کې ثبت او ریکارډ کړي
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه ام دوم روا کمو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کومه له پیښور لیکونه راستول هلته مشمیره ده 2044 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او پیزت اوسه
Oh,